السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه په موکلي مهمو خبرونو ته، لږ تر لږه لس افغانان د پاکستان په بلوچستان ایالت کې یوې ترافیکی پیښې کې مړه شوي دي. ځایي چارواکو د آزاد اروپا آزادي راډیو مشال څانګې ته ویلي دي چې پیښه پرون یکشنبه په چاغی ولسوالۍ کې د یو مسافر وړونکي موټر او ټانکر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم واخیستل شي، وویل چې دغه ازبک ټبره افغانان د ځایي قاچاق وړونکو په مرسته ایران ته پر لار و. تر اوسه د پیښې ډیر جزئیات معلوم نه دي او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازو هم کومه تفسیر نه ده کړی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سالنګ لوی لار پرون ماښام د مسافر وړونکو موټرو په مخ خلاص شوه. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې سالنګونه کې لا هم د واورو د پاکوالي هڅې روانې دي، څولار د ترانسپورتي موټرو تک ته هم آماده شي. سالنګ لاره پرون یکشنبه سهار مهال د واورو او توپان له کبله د هر ډول تګ راتګ په مخ بنده شوه. سالنګ یو مهمه ترانسپورتي لاره ده چې کابل له 1500 شمالي او شمال ختیځو ولایتونو سره تړي. دغه غرنۍ او له پیچمو ډکه لاره د ژمي پر مهال ډیره زیانګالې وي او وخت ناوخته د ترافیکو په مخ بندیږي. کرملین په داسې حال کې چې په فلوریدا کې د امریکایي او روسي او امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ جلا جلا خبرې پای ته ورسېدې. د اوکراین د سولې د توافق په ارتباط په خپل سخت دریځ ولاړ پاتې شوی او د کیف او د هغه د اروپایي متحدینو وړاندیزونه رد کړي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې کیف او متحدینو مسکو ته څه ډول وړاندیزونه کړي. په عین حال کې اوکراین د یکشنبه په ورځ تور ولګاو چې مسکو د اوکراین د سومي سیمې د یو کلي څخه چې له پولې 50 کیلومتر لري پروت دی ولسی خلک برمته کړي او روسیې ته وړي دي. د سومي د سیمې وضعیت ناسرګند پاتې دی او جزئیات سمدلاسه تایید شوي نه دي. خو سره له دې چې په فلوریدا کې د امریکا او اوکراین او امریکا او روسیې خبرو کې د کوم سرګند پرمختګ نه کې نه لیدل کېږي، ټولو اړخونو بیا هم دغه خبرې رغون کې بللې دي. خو د راتلونکو محتملو غونډو په حق هم څه نه دی ویل شوي. په داسې حال کې چې د روسیې لوی مرکچی کیریل دیمیتریف په فلوریدا کې امریکایي چارواکو سره د خبرو دوهمه ورځ پای ته ورسوله، د ولسمشر پوتین د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار یوری اوشاکوف په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د کوم پرمختګ تمه د نه کوي. اوشاکوف وویل چې دیمیتریف به مسکو ته ستون شي او نن دوشنبه به ولسمشر پوتین ته د خبرو په هکله خپل راپور وړاندې کړي. هغه وویل چې امریکایان په دې ورځو کې د کریسمس اختر لمانځي او ګڼ خلک کارونو ته نه ځي. او د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ لوبډلې د آسیا کپ 50 اوریزه لوبو کې هند ته په ماده ورکولو سره اتلولي خپل کړه. پاکستانی لوبډلې هند ته د 348 منډو هدف ورکړ، خو د هند ټول لوبغاړي په 28 اوور کې اوټ شول او یوازې 1650 منډې جوړې کړې وې. د آسیا دغه جام کې چې په دوبۍ کې ترسره شو، افغانستان هم د خپل ګروپ له دریو څخه دوه لوبې وبایللې او لوبه کې له پرمختګ پاتې شو. د خبرونو پای.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنې من بیاست، شروع غلاس دی ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر لوستنه کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول سره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې او د حجروي ویش ډولونه مو ویلی و لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ موږ د ژوند دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي هغه راګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي خوږیږي یا تخریبیږي پرې کیږي هغه چې دې کچېرې ترکیب نسي په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي د نسل پایش رامنځته کوي یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي نور نسل څه کیږي پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي زموږ استاسې د نن ورځې داسې چې دی د نشویتمې څپې څخه تر دوهمې څپې پرې به دوام وکړي ترویش دی دا یو ډیره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي او حجرویش دی د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوې حجرې چې دي هغه د پخوانیو حجرو څخه منځته راځي چې دغه نوې حجرې په کټ مټ د پخوانیو حجرو خواص خپل په ځان کې ولري او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندیو موجوداتو کې که هغه چیرې نباتات اوسي ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی شکل خپل د نسل پایښت کوي همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کم نیوی حجری چې رامنځته کیږي د وینې کرویات جوړیږي د پوستکي حجرې موږ ویلي وو چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نیوی حجرې رامنځته کیږي د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او دغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي چې د کروموزومونو شمیر موږ ویلي و چې درویشتاني دي په دغو درویشتو دانو کې دوه ویشت جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړش څخه نمایندګي کوي او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکون کېده او همدارنګه موږ ویلي و چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی چې یو مستقیم یا ډایرکټ سل ډیویژن دی او بل غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سل ډیویژن دی تاسو دا کوم ویشونه چې دی په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی رازو مستقیم ویش ده مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوه مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسه د حجره ویش په کې اساسي برخه ده چې د بدن حجره د ودې ترمیم او د نوې حجره نس جوړولو لپاره ترسره کیږي او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپل ډیر مهم دندې سرته رسي او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دی هغه ډیریږي په کله چې دوه چند سو ډیر سوله د دوی کوم برخه کې چې دی د حجره اوجدیږي کله چې حجره اوجد سوله هستې په دوه برخو باندې ویشل کې یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کیږي بیا د دغه حجرې په منځ کې ژوروالی رامنځته کیږي کله چې ژوروالی پکې رامنځته سو بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي او وروسته یو مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجره باندې ویشل کیږي دا ویش دی د عالی حیواناتو په کرپندو کې هغه ظرف کې همدارنګ د هغو کې اجرا کیږي همدارنګ دا ویش دی په ځینو نور ژوندۍ موجودات کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونه کې موږ ویلي و په هغه کې د امیتوسس مرحله سرته رسیږي او امیتوسس موږ لنډه د سویلې سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کېږي رامنځته کېږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کېږي. له همدې عمله امیتوسس په پرمختللو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کېږي هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وهي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بالاخره د دې ځینې مرحلې ترسره کوي چې بالاخره بیا یوه حجره په دوو مساوي برخو په دوو لرنی حجرو باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډوله دی، چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی، چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودی او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی، چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دا ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وه، چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي، او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس، یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي، تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي، چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد تعظمي حد ته ورسیږي، یعنی د دې حجره نور دې ته آماده اوسي چې څه وکړي ویش ترسره کړي. دغه دوران کې موږ وایو 90% د حجره مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجره په دوران کې راځي په لومړي درې پړاوونو کې ترسره کیږي، چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاتې 10% وخت چې دی هغه په چې کې تیریږي په د میتوسس په مرحله کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو، چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله موږ اضافه سره ده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم گروت وان وایو، سنتیسیس وایو او گروت ټو وایو. گروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی، او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحلې ته کیږي، او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په گروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي، یعنی حجره خپل حجم زیاتوي، ځکه چې نوې حجرې کوچنی وي او د نورمال اندازې څخه لپاره ودی ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروتین جوړښت سرته رسي، یعنی حجره کې د پروتینونو جوړولو پروسه تیزه وي، ځکه دا پروتینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه ار ان ا دغه کې سنتیز کوي، یعنی حجره د ار ان ا په جوړولو تمرکز کوي چې د پروتین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروتین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي، یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیوان کې یو مهم کنټرول نقطه یا چې پوینټ جوړ لري، چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چک پوینټ مثال هغه کم پیغام چې دی ورسي، بیا نو حجره دې ته آماده ده چې کې نور مرحله سره ورسی. که حجره په کافی اندازه انرژي او مواد ونه لري دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جزیره مرحله کې داخليږي. یعنی په جیوان کې چیرې پوره نسو نو به چې کې جزیره مرحله ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نس تر سره کولای. او د ګروتوان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده او حجره دا ترلاسه کوي چې ډي ان ا نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډي ان ا د وچند کیږي د هغه د لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خرابو حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دي حجره چې دي هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کوي بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نور مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ا په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوه چنده کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد دوه چنده کړي. یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروټین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکشي کې چې کیږي سره رسیږي. او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري، دا چې د ډاډ ورکوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي. او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نشي، پر اتلونکو نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د G2 مرحله راځي یا هم growth 2 مرحله راځي. چې growth 2 مرحله چې د هغه د دریمې مرحله څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په G2 کې چې د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروتین جوړول هم په دې کې سره رسیږي، همدارنګه ځینې اورګانیلونه چې هغه په دې کې برته چکیږي مثال جوړیږي ترمیمیږي که مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډېر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په G2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري چې مثال دا تر اوسه کې په دوی ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ترور سیږي پیغام ترور سیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړی ده او آماده ده چې ویش تر سره کې بیا نو دې چې کیش په ویش شروع کی. ځکه چې د G2 فیز وروسته نو د میتوسیس مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ چې وجود لري هغه پیغام تر رسې شي نور تا کوم مرحلې چې دی هغه د سر تر سوالې حجره نور دې ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د G2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډېر اهمیت لري، د کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی لکه په لولاری کې ترافیک ولاری، زموږ د حجره داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکې کې وجود لري چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسی چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم دیوی مرحله څخه خبر مه هریته تلای شئ. کچې دا وجود ونه لري د حجرات په ویش کې به ډېر بے نظمی رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه ده حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي. او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ساز د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هیله چې ټوله جوړ او صحتمند بیاست، شراغ لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو. همدارنګه د ار ان ا ډولونه د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ته رسیږي هغه زده کوو. همدارنګه اوس سره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د درڅوېشتمې صفې څخه تش پر څوېشتمې صفې پرې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندی، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلیوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی چې دوی ټول د کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړو خپل په ترکیب کې د پنځه کاربونه قن او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجنی قلوي ګان لري چې دوی چې کوم بازو ته ورته کوم جوړښت چې دی ان ای درلودي چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کوم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجنی قلوي ګانې وي چې خپل په منځ کې د هایدروجنی اړیکو په واسطه د بسره وصل شوي. تاسو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري. ډي ان ا او ار ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی، او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دوی په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دوی په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی. ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن، او رایبوز یعنی د دوی په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی، یو واحد په کې کم دی، یو اتوم په کې کم دی. اوس راځو د دې رقم مالیکولونه چې دی، یعنی موږ کولای شو د دې څخه د یاد کو چې ډي ان ا او ار ان ا چې دی یو توپیر دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی، مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري. نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو بل توپیر دا دی چې دغه کم قلوي ګانې، پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې، موږ تاسو وویل چې ادنین، ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل، مګر په آر ان ا کې ادنین، ګوانین، سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري. یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته. بل توپیر دا دی چې ار ان ا چې د هغه خپل یو رشته لري، یعنی د یو بازو څخه ترکیب شوی ده، مګر ډي ان ا چې د هغه ډبل هیلکس، یعنی د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب شوی ده، جوړه شوی ده. او اخیرنی توپیر دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب شوی و، نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی. ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو. ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال، او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کې خپل فعالیتونه سرته رسي. لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي. په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده، یعنی چې دا کوم ډولونه چې دی هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي. چې مسنجر ار ان ا چې ده دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه ته دي، او مسنجر ار ان ا چې ده د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي. د مثال په ډول که ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي، نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپي ده چې ریبوزوم یې د لوستلو لپاره کاروي. ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته. چې ترانسفر ان ان ایچ د هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې میسنجر ار ان ای کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي. چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ایچ د که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د میسنجر ار ان ای سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونه لپاره ځانګړی کړی دی. د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ایچ دی یا ټي ار ان ایچ دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروټین لپاره راوړي. همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ای دی یا هم آر ار ان ای دی چې د دې اساسي دنده چې د هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي. رایبوزوم ار ان ای چې د هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وايي په میسنجر ار ان ای کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي. رایبوزوم ار ان ای چې د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي. شیشه مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم ار ان ای لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي. ورپسې د ار ان ای د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه مجوتسي وایو چې کوم ډي ان ای چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به مجوتسي زده کړو. په دې عملیو کې لومړی رازو د کوم د ډي ان ای ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو. د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې ده هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکی معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیا چې دی هغه د دې چې دی شبه محافظه ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ا مالیکول یو مثال پرونی یا هم د اصلي ډي ان ا څخه به او بل پور چې دی هغه به نوې جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ا څخه به بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره د کوم نایتروجني قلوګانی چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پایر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوره خلاص کوي او زنجیر ته ورته جوړښت ورکوي لکه زنجیر چې موږ خلاصو هغه یو جوړښت لري او دغه کم هایدروجنی اړیکې چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنجیر ته ورته چې جوړښت ته اخلي. ورپسې پرانستل او مرنه جوړې دي چې په دې کې موږ وايي د انزام یو کوچنی ار ان ای ټوټه جوړوي چې د نیو ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي او پولیمرونه چې دی پولیمریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د ار ان ای د چکی مثال د ار ان ای د کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمرونه جوړي. ورپسې رازو د دې غزیدل چې دی د انزایم چې دی د ډي ان ای نوې پورینې مثال د ډي ان ای پولیمرز چې دی نوې پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووځي. همدارنګه ورپسې څلرم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپی کولو وروسته موږ او تاسو وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات ار ان ای ته چی کیږي انتقالیږي او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د نن چې کیږي د هستې د نن د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکریپشن مرحله چې دی لمړی د پایل مرحله ده، چې په دې کې د آر این ا کوم پولیمرونه چې دی د ډی این ا پولیمرونه یو ځانګړي ځای آر این ا چې کې ورته برابرې، او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژنې او په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکریپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي، او یو پوړ د ډی این ا د جوړولو لپاره د آر این ا ټمپلیټ سټینډر کاروي. همدارنګه غځېدلې رامنځته کېږي په دې کې د قالب پر د آر این ا د قالب پر بنسټ د ډی این ا پولیمرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي، د آر این ا د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. او بل د دې اخرنۍ پای دی چې په هغه ځای کې ډی این ا پولیمرونه د مثال د آر این ا د پولیمرونه سره مثال دریږي چې د دې شکیږي د پای ټکی ایږدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډی این ا شکیږي، د مسنجر آر این ا د اصلي ډی این ا څخه جلا کیږي، او د ډی این ا جوړښت پکې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکریپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکریپشن ویلی سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډی این ا د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ا منځ ته راځي، او دا چې د په هسته کې څه کیږي ترسره کیږي، چې مسنجر آر این ا چې وه هغه څه کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروټین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې وه اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عملی کې د ډی این ا د هدایت سره سم امینو اسیدونه، پولی پپټیدونه او پروتینونه جوړیږي، چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر این ا چې د هغه هم برخه پکې کې اخلي، چې عموما ډی این ا چې د ترانسکریپشن چې کله وکي آر این ا جوړیږي، د آر این ا د ترانسلیشن وروسته به بیرته د سره چی شي جوړیږي، پروتین جوړیږي. دا د ډی این ا کوم بیولوژیکي پړاوونه چې و حالتونه چې و هغه مو ولوستله. اخرنی موضوع چې مو د جنیټیک انجینری ده، د جنیټیک انجینری چې و هغه تر ډیر وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و، خو تر ډیر وخت دا د منلو وړ نه و د خلکو لپاره، چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي، همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي، مختلف جینونه اضافه کیږي، نسلونه به پکې کې ډیریږي، دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه. خو وروسته د دې د کم د 1903 کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعات چې و هغه په جنیټیک کې چې کړل یو نوی پړاو رامنځته کی، یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی، چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنیټیک په واسطه رامنځته شول. چې یو ش مثال چې دی هغه د آر این ا د دوی د یو آر این ا یا رایبوزمل آر این ا د یو ډول چونګشي ډی این ا د کولی باکتریا د ای کولی باکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکرله په ډی این ا کې داخل کړل، چې په دا کې د ترانسکریپشن د عملیه په واسطه دغه د چونګشي آر این ا شکرله جوړ کړل، چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو. ترانس جن چې څه ویل کیږي؟ ترانسجن دا هغه حالت ته ویل کیږي چې په ژوندۍ موجود کې خپل د جینوم سربیره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري. نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای سو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوندۍ موجود ډی این ا په کوچنی ټوټو ویل کیږي، ویشل کیږي، او په پایله کې یو بل ژوندۍ موجود ته چی کیږي انتقالیږي، چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي. دا چې سو جنټیکی انجینری سو په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د ډی این ا او آر این ا توپیرونه څه شدي، دویمه پښتنه ده آر این ا په څو ډوله ده واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده د ډی این ا ترانسکریپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړي. سستول ته توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته راغلاستم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پریږدم او په پیل کې لخپل میلمانه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوس زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کښې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کښې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کښې، او د پوهنځي نه د قدر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په 2 کلنۍ کښې وو. څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کښې زمونږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کښې وو چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کښې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کښې داخل کړ. په اغلب ګمان د 2 کلونه ومه چې لاړم، 2 ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړه. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرینکوټ په دې کښې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کښې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کښې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کښې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه هم په خپله نه پوهېږم. بله دا ده چې په هغه وخت کښې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته خره، بیا بیا هلته تړل تقریبا 2-2.5 سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کښې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړی مې وو، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کښې شته دی، ځکه چې بېخي ویرونکې ځای و او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې دېراوت ته راغلو، بیا هم صرف مې هلته وویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کښې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و، نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کښې خو سایکل چا پېژندلو نه او نه و، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کښې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یوه شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کښې هم در سره وو، او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کښې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دغه نو لومړني وختونه چې وو، یعنی اولني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کښې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کښې دي فکر وکړي. خو کله چې په 6م ټولګي کښې وم، نو په هغه وخت کښې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کښې وو، که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ، او څه خو په خپله په انسان کښې داخلي مکری هغه څه چې در کي هغه خو بیا را وځي. نو په هغه وخت کښې هم لګیا وم، 1.5 بیت به مې لیکه بیا چې پاتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر و، ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شو، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا زیاتره مرکو کې کیسه ما کړل؟ نو یو وخت مې سمیم چې په شیر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درنو استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله، خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داس خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده، بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله، خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل ډایرکت هم داسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نوري په څټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، وریځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورو یې هر څه ووري، سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي، او غمې د زانګو د وخت ملګری دی، غمې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، هو چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې بلکې
ډېره الله ډېره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ور وښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه، او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه، او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګ یو ناول می لوستي او غم سلیم سره راکړی چې تر اوسه په مختو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې صاحب زاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه یوه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼې کې چاپ مې شولې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سل شپېته لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کښې ډېر زیات خوښ و. بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کښې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دي، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دي، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نه وي. په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي، په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالی دا ټولې دغه کړي دي. په هغې کښې په اخره کښې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدی شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د فیضالله تراب کیسې چې دي، دا دغه دي ډېرې نوې دي. نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلئ، د یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فار د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې، مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بلې. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه به زه په بل قسم جواب کړم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کښې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه ترې ډېره ځورېږي، او چا یې د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی، په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کښې راځم چې اولنی کس م سرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قومندانانو د نادودو په برخه کښې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرضاً د امریکایانو په برخه کښې مې لنډې کیسې لیکلي دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کښې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادودې وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیم جنازه دا لند دغه دا نه چې او د کابل کې شو چور او بس مشهور غل نه چې هغه ناس ته تر اوسه لا غلا ته نه ته خلک تشویقي بل اخر دا چې کابل ته انت چیزی چور هر څه خلاص شوی خو بس سیګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي سی پر غوړی لنګ دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د ایبریا جمعه ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي.
دا به د امغو کیسو لړلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې ځانو دغه د سیم جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. کنه نو دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اخیستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړې وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلې دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، ټلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلې دي ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کیږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کیږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، استعباتونه نه شې کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل نو ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي. بل اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلې موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلې جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عمل ښې د هغې جړه، د هغې اده، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پټې مخکې نه رسوانوي او په اخرو صحنو
کې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډو کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم، ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي، نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټر، د ډانس بیلی، د ډیالوګ بیلی. زه په خپله د انداز ډایرکټر وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټر باید په کمره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کمرمن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کمرمن ته صحنه تشریح کوي، نور کمرمن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټر وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، خو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف په ما ګاللو وو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
د یو د درې ملکلو یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشو په مدیر معرفت لا بصره غره او بس او ملکله د کرمی شپ لومړنۍ او وخت او بیا د ټول خلکو وی چې رګر او تګې مډالونه ما خلک ته ورکړو نو لیکلې مې د درې ملکلې د کومه ځات تلویزیونی درامې لیکلې
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ترغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې وځي زو د افغانستان ټول تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم نو په دې برخه کې راسره دولت هم کاری وکړه او شخصي تلویزیونونو ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره وس خلکو جوړ کړو چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې ډیر مصرف راځي ډیر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مخرر وي هغه په دې باندې نه پوهېدلې هر ډول چې د ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بل یو برخه نه لري نو ما کولای شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریال نه پاتې د محتوا په لحاظ دا غوې نه مخاف
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بل ورځ مې وڅو د پښتو چې جوړیږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونو په کار دي او څوک نشته چې سم راسته راسره وکړي که ته ډرامې چې دې لیکلې دې مې خپل سیریال ورولېږه او څلور شته ست سیریال ما لیکلې نو مې ودو ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارنامې نه خپلې چې وي دا ټول په تنس کې ما لیکلې وي او پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خدای هغه وزیر چې کار پرې وسته جهاني چې ډېره لنډه موده او افغان فلم او ملي تلویزیون هم کاري نه کوله هیڅ خپاو په دې باندې چې ولې د سیو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه را سره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او کله چې امکانه د تاوین نو کولې شو چې واته د دې نه ز خدمت وکم ځکه زه درامې ډېرې په اسانه دي کړې شم او خواندورې لیکم یعنی د تراجیدی او ګارانټي سره د سکولې شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي او کومېډي نو بس د خندانه بوته هم د سیرغړي نو دا ارمان یې پاتې ده ځکه د شرایط برابر نه دي ځکه چې نو لوکې شو نه هغه چې زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزم دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د شي خلک دي شي په دغه برخه کې کار کول شرم ګرځي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مرتبه وایست هغه چې چاپ شوې دي چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونه نمونه چې اوس راته دي اول خو په دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکا د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړې رومانټیک منیجر او یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوه تیرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرست چېرته چا راپونې د افغانستان پخوانۍ اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړه دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک و همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپومه د سندورو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دا شیان لګې دلته کار کوم بله یو مجموعه مې د لندن کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لاندې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای په منی
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر می پیغلوخ کو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي ار څوک د بڼو چې جکی تا وکړم له ستورو دیوی ته می د زړه خپل مخونه ګرځوي او د شوندو ننداړې ته د مزکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې د زړه ګرځوي او یو تار د زلفو بسته چې تلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادۍ میلمه
آزادی رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
آزادی رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د آزادۍ رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.